شپږ بجې شپې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته شرغلی احمد شیبریم ستاسو کوربه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه تر دې دمه څومره معلومه شوې؟ دا نتیجه به د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور د افغان سولې پر روان بهیر بې اغېزې نه وي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په اورزګان کې چارواکي وایي چې طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ مهمې دولتي ودانۍ نیولې. کورنۍ چارو وزارت وایي د ښار لویدیځ کې یو جنایي بانډ نیولی دی. او جو بایدن د امریکا په جورجیا ایالت کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. بشپړ خبرونه د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمې دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. د ګیزاب امنیت قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې او بازار کې هم حضور پراخ دی.
پس یو په کومندانۍ کې دا د اوس پیلم زستا سره خبره کوم. تر دا اوسه پر موږ د لی امنیتي ملي له سوې ده ولسوالۍ له سوې ده جنگ یوازې پر کومندانۍ باندې شروع دی. کومندانۍ مر نه دوري دا کړي نور ځایونه ګرځوري له سوې دي. ته ټول ته خبر ورکړي چې دا غزاب ته کومک ورنکي دا یو کومندانۍ پاته ده سکوت کیږي.
د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې خو ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلې دي. کندهار کې چارواکي دا کوي چې ګډ ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې لسلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والی ویان بهیر احمدی رسنیو ته ویلي چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شوي.
ګډ ځواکونو د کندهار په ارغنداب، میوند، پنجوایي، ژړی او یو شمېر نورو ولسوالیو کې چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. دغه عملیاتو پر مهال باندې د وسلوالو مخالفینو اته اتیا تنه وژل شوي او همدارنګه دوه ویشتنه نورې زخمیان شوي دي.
طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډله یې ونیوله چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي دغه یولس کسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له ومي له وسلو سره یو ځای د پولیسو لاسته ورغلل. د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیل کړ. د دغه حرکت مرستیال خلیل الله رحمانی رسنیو ته ویلي له دوی سره د ازل د ختیځو ولایتونو یو شمیر قومي مشران او ځوانان هم ملګري شوي.
کولګي جهان متوجه شو کې جنگ و سولا
ټول نړۍ زیر شو چې جګړه او سولا د امریکا په واک کې ده. اوس موږ د امریکا نه چې په طالبان او دولت دواړو نفوذ لري غواړو چې جګړه پای ته ورسوي.
جنگ قطع کړه.
نو موري وای د دوی پرلات یا اعتراض به تر هغو دوام لري چې د اوربان په اړه ډاډ تر لاسه کړي. د امریکا په څو یالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو راشمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن په مهمه یالت جورجیا کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخ کې شو. جورجیا د ټاکنیز کالج پاړس رای لري او سی ان ان او فاکس نیوز ټلویزیونونو راپور ورکړی چې بایدن پکې مخ کې دی. له دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ کمپاینرانو د میشیګن او جورجیا په محکمو کې عدلي دعوا ثبت کړې دي. د امریکا په ټاکنو کې د بریا لپاره د ټاکنیزو کالجونو 210 رای لازمي دي. بایدن تر اوسه 253 او ټرمپ 214 رای لري. بل ورته په امریکا کې د دویمې پرلپسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15مه څه باندې 123,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او په همدې ورځ 220 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي. د امریکا د 50 ایالتونو له ډلې 19 هغو کې د کورونا پیښې لوړې شوې. امریکا په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو او دغه راز دغه ناروغي ډېرې شمیرې لري. د کوسوو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالانډ یوې توقيف خونې ته لیږدول شوې. تاچی پرون وروسته تر دې استعفا وکړه چې د جنگي جرمونو محکمې له سربیا سره د 1990 لسیزه جګړه کې په جنگي او بشر ضد جنایتونو تورن کړ. تاچی د کوسوو د خپلواکۍ ګټلو په دغه جګړه کې د چریکیانو یو مشر و. له تاچی سره یو ځای د کوسوو د ازادي غوښتونکو پوز دوه نور په خوانی غړي هم د هاګ یوې توقيف خونې ته انتقال شوي. هاشم تاچی ویلي د دې لپاره استعفا ورکوي چې د کوسوو جمهوریت د ولسمشری دولت او خلکو عزت خوندي کړي. او په ارجنټاین کې ډاکټرانو ویلي د فوټبال وتلی ستوري دیګو مارادونا بعد درملنې لپاره لکه څه زیات په روغتون کې پاتې شي. 18 کلن مارادونا تیره دوشنبه د مغزو جراحي وکړه. د هغه په دماغ کې د وینو یوه ټوټه ټوله شوې وه او عملیاتو ته یې اړتیا درلوده. مارادونا په 1980 کال کې ارجنټاین ته د فوټبال نړیواله اتلولي خپله کړې وه.
دا ستی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. د امریکا په ټاکنو کې جو بایدن مخکې دی، خو څومره کچرته بایدن بریالی شي د افغان سولې پر روان بهیر به اغیز شوي. افراسیاب خټک وایي
اصل کې د امریکایي سیاست کې باید زړه تقریبا راشي، خصوصا د سولې کم چوکاټ دی چې دې ته تجزیه نظر وکړي.
په دې خبري مجله کې مو د امریکا د انتخاباتو د نتیجو د اغیزو په اړه د یو شمېر افغان سیاستوالو نظر هم د افغانستان دننه اخیسته. په افغانستان کې پر قانونو د جګړو اغیزې څه دي؟
نورمندان او ورسره مخالفین دي. افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې او قاچاق وکړي.
د دې خبري مجله په ورستوي کې د کرکټ بورډ د ویان نظر د سره شریکو چې د شزینه او کرکټ لوبغاړو د ملي ټیم په اړه وایي.
په یو اسلامي هواد کې به د خزینه روزن کې تر څارل لاندې خپل تمریناتي کمپونه پیل کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري. او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا وکړه. دي د ویلې چې په هغو ټولو ایالتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې بایدن بری ته ډیر نږدې شوی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو رای لا هم شمیرل کیږي او د بایدن رای په ډېرې دودي. ایریزونا، جورجیا، پنسلوانیا، شمالي کارولینا، الاسکا، نووادا هغه ایالتونه دي چې د رایو شمیرل پکې پای ته نه دی رسیدلی. تر دې دمه بایدن په څلورو ایالتونو کې تر خپل سیال ډونالد ترامپ ډېرې رای لري. که نتیجه په همدې ډول پر مخ لاړ شي بایدن انتخابات ګټي. تر نن سهار پورې ترامپ په جورجیا کې وړاندې وو، خو اوس په دې ایالت کې چې 14 الکترول رای لري بایدن مخکې دی. جورجیا د بایدن الکترول رای 209 ته رسوي، خو لا هم په دغو حساسو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر ډیر نه دی. په همدې حال کې ډونالد ترامپ د دغه هیواد پر ډیموکراتیک پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه دی خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د ده سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بېله دې چې شواهد وړاندې کړي، ویلي د انتخاباتي درغلۍ په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونه یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي. ټویټر د شاغلی ترامپ پر د ټویټ دا ټاپه وهلی چې شایي منحرفون کې معلومات ولري. اوس د بایدن الکترول کالج رای 253 دی، حال دا چې تر دې دمه د ترامپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا ده. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري، د بایدن رای ترامپ ته په نږدې کېدو دي. او اوس د هغو سیمو رای شمیرل کېږي چې هلته د بایدن ډیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا د درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دوو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي، د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا 40 الکترول رای لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدي یو څه زیاته ده. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو د شکایت رد کړ چې ګنې جمهوری پالو د الکترونیکی رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازیګر او د وروستیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
ولسمشر ترامپ ته د ګټلو لپاره 55 او جو بایدن ته د ټاکنیزو کالجونو ولس رای د ګټلو لپاره پکار دي. وروستۍ شمیرې دا ښیي چې په اریزونا ایالت کې بایدن مخکې دی، په نیوادا کې بایدن مخکې دی، په میشیګان کې بایدن مخکې دی، په ویسکانسن کې بایدن مخکې دی، خو په جورجیا کې ولسمشر ترامپ او بایدن سره مساوي دي، او په پنسلوانیا کې چې مهم ایالت دی تروسه پورې ډونالد ټرمپ مخکې دی د 9.6% رای خپل کړی دی او بایدن 9.3%. یو شمېر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکو ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسني ارزښتونه د سوري قرباني نکړي او کړي شمني او هوکړي عملي کړي. دوی وایي د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغیز درلودلی شي. رحمت الله افغان له کابل له نورو جزئیات سره.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمېر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه خکوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکی ته پام وکړي. داسې سولې راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه، قومونه او د بشري حقوقو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نشي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې لمخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت غوښتنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړي دي د متقابل احترام او د متقابل ګټو په چوکاټ کې دینيني په یو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې به امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د دې تړون لمخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې، د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسه سولې افغانستان فرصت تاریخي است کې
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخیز چوکاټ کې د حیاتی مسایل له هغې جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یو ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای:
اوله توقع د صلح راتګ دی چې افغانستان ته عملی جنبه واغوندي او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیه افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجوړ کی.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو ورستۍ رای شمیرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رای ترلاسه کړي ګټونکی بلل کیږي.
څوک په امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالد ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دوله شپږ نوي FM 3.5 او facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخابات چې نتیجه به یې ژر اعلانې ده، دا ځل درې ورځې پی تېرې شوې دي، لا هم څرګنده نه ده. په دې ټاکنو کې تر دې دمه د ولسمشر ډونالد ټرمپ سیال جو بایدن مخکې دی. که چېرته بایدن ولسمشر شي، د واشنگتن د افغانستان او د سیمې سیاست به ورسره بدل شي. د او جنبش پر سیمه د دې ټاکنو د اغیزو په اړه سیاسي او بشري فعال او د پاکستان د مشانو جرګې د پخواني غړي افراسیاب خټک نظر اخیسته. په پیل کې شاغلی خټک د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون اغیزو ته اشاره کوي چې د افغان سولې پر روان بهیر به وکړي.
د دې افغانستان د مخنی حکومت او د مخالفو خلکو ترمنځ طالبانو ترمنځ خبرې ترې پیل شوې. نو دا ښکاره شوه چې هغه دوهې چې کوم معاهدې چوکاټو اډې تنګو لاندو او د هغې له امله دا مسله مشکلات سره مخامخ شوې ده. نو که زما په نظر کې امریکا غواړي چې واقعا افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او امن غواړي، نو هغه باید ځنې خبرو ته بیا د نوي سره باید وګوري، ځکه چې داسې معاهده چې په هغه کې افغانستان دولت شامل دی، حکومت خبره نه کوم، دولت خبره کوم، دولت دې لازمي دی، حکومتونه بدلېږي را بدلېږي خو دولت به موجود وي. او موږ پخوا هم لیدلي وو چې کله د افغانستان دولت متضرر شوی و هغې افغانستان ته به تاوان کړی و، سیمې ته هم، او ټوله نړۍ بالاخره هغې تاوان ګاللی وی. نو یو ځل بیا چې هغه اشتباهګانې تکرار نه شي چې کمې په 1990 کلونو په اوایلو کې شوې وي.
فکر کوئ د دغه تیرو څو ورځو کې چې اونیو کې چې د امریکا د ټاکنو مسله ډېره توده وه، په افغانستان کې جګړې هم تودې شوې، دې د امریکا د ټاکنو سره رابطه درلوده که دا بیخي یو جدا فصل و؟
درلوده، ځکه چې ټاکنو په وخت کې امریکا د دې جوګه نه ده چې کافی مداخله وکړي او کرښې راکاږي. اوبیر دی چې وزیر په امریکا راوځي، خو اصل کې د امریکي سیاست کې باید ځنې تغییرون راشي، خصوصا لکه چې ما ارزو کړو چې د سولې کوم چوکاټ دی چې دې ته تجدید نظر وکړي. ګنې په اوږدې کې د امریکې چې کوم نوې سره جګړه دې سیمه کې را روانه ده، او چې کوم ښاغلي ټرمپ او ښاغلي جو بایډن دواړو ورته اشاره کړې ده، یعنې چین سره د امریکې سره جګړه، امریکا اساسا په دې سیمه کې هغې ته به آمادګي نیسي، مګر هغې نه مخکې په کار ده چې دلته کې یو ځلې سوله تامین شي او افغانستان کې جنګ بد شي، دې سره دا سیمه چې ده به په خپل پښو ودرېږي.
فکر کوئ چې دغه ټول کارونه چې د ایران په تړه وشول او تربګني ورسره اوج ته ورسېدل، دا ټول په شا کېدلی شي؟ یعنې بېرته به د ایران سره اټومي تړون او دا ټول مسالې بېرته راژوندې شي که ښاغلی ټرمپ یې وبایلي؟
دا امکان نه بهر نه ده، ځکه چې ډیموکراتان چې چین سره ساړه جنګ ته مخکې کېږي، نو هغوی په بل ډول مخکې کېږي. دا د ریپبلیکن ګوند چې د ایران سره ډېر پراخه مناسبات جوړ کړي او خصوصا بیا اسرائیل سره نږدېوالی زیات شوی و، نو دا د کتاب داسې شکل کې وو چې هغې کې ایران چین خواته ټیل وهلی و. د ډیموکراتان چې دي هغې رایه دا ده چې ایران سره باید امریکا یو لاره راوباسي.
د نن امریکا کې یوه لویه مسله د روغتیا بیمه وه چې د ښاغلي اوباما په وخت کې پکې بدلونونه راغله، او دوی د اوباما کیر په نامه یاده کړله، او هغه داسې و چې ځینو کسانو ته چې پیسې نه درلودې هم د روغتیایي اسانتیاو امکانات برابر شول، چې ښاغلي ټرمپ دا هم له منځه لرې کړه او هغه یې باطله کړله. فکر کوئ چې د نوې ادارې دپاره که ښاغلی ټرمپ یې مشرنۍ، نړیوال مسایل به مهمې که د دغه روغتیایي خدمتونو په څیر چې اقتصاد هم د کورونا نه ډېر سخت ځپل شوی دی، داخلي مسلې به لومړیتوب ولري؟ خټک صاحب،
بله، داخلي مسلو کې د روغتیا مسله ډېره مهمه ده، او امریکا کې چې ډېره سرمایداري په ډېر ناروا شکلونو کې موجوده ده، هغه کې یو خبر دا دی صحت ته، نو چې اوباما کوم قدم اوچت کړی و دا ډېر ښه قدم و، مهم قدم و. او ټرمپ خو چې څنګه هغې نه په شا شو، نو هغې سره امریکا کې چې کوم دا غریب خلک دي او تور پوستي یا د نورو رنګونو خلک دي چې دا کوم غیر اروپایي قبولونه دي، نو دوی ته مشکلات زیات شوي. او دې خلکو د چا ته چې مشکلات زیات شوي دي، هم په دې رایې باندې بایدن رایې کې چې زیاتوالی راغلی دی، دا خصوصا دا د تور پوستي د افریقایي امریکایان چې ورته ویل کېږي، دا هغوی د ښځو وایي چې 90% زیات اکثریت رایې ورکړې ده جو بایدن ته.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک، ښاغلی خټک دا څرګندونې د ازادي په څپو کې ګردی میز کې چې د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شو ازادي راډیو ته وکړي. اوس هم د امریکا له نوي ولسمشره د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو هیلې او تمې
مرسان صدت هر یو چیک کامیابیږي، زموږ غوښتنه یا په ممکن د افغانانو غوښتنه به همدا وي چې د سولې روانه پروسه کامیاب کی توکي تیرې شل کلنې لسته راوړنې چې مونږ لرو، زمونږ ملاتړ باید وکړي چې هغه وساتو.
هر جمهور رئیس چې بریالی کیږي د یو افغان په توګه زموږ غوښتنه ترې دا ده چې خپل پالیسۍ او ستراتیژي کې بدلون راولي او د افغانستان لپاره مثبتې پالیسۍ او د افغانستان په ټولو اقتصادي او رغنیزو چارو کې دوی سره مرسته وکړي.
نوم اسماعیل د کونړ ولایت اوسیدونکی، زموږ د امریکا د جمهور رئیس څخه غوښتنه دا ده سو په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، طالبان دې ته مجبور کړي سو د افغان حکومت سره کوم مذاکرات روان دي دا کامیاب شي، او همدارنګه د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي، او
زمانو عدنان صافید د امریکا د نوی ولسمشر څخه زمون هیله ده چې د افغانستان په اړه د سمې پریکړې ونیسي، د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه تقویه کړي او روزنه دی ته ورکړي، او په هغه هیوادونو د فشار وارد کړي کوم چې د افغانستان په ورانولو کې او د تروریزم په تقویه کولو کې برخه لري.
د امریکا لنبی ولسمشر د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو هیلي د امریکا د انتخاباتو د نتیجو شمیرنه روانه ده. تاسو هم کولی شئ چې د امریکا لنبی ولسمشر که هغه ترامپ انتخاب شو او که جو بایدن انتخاب شو خپل هیلي له موږ سره د اس ام اس له لارې شریک کړئ. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې ستاسو اس ام اسونه لولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني صف دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. جګړو ته مخه کوو. په کندهار کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، ژړی، میوند، شاولي کوټ او پنجبایي ولسوالیو کې د عملیات پر مهال اتاتیا وسلوال طالبان وژلي او دوه ویشت نور ټپیان کړي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر وسلوال طالبان په هوایی او مځکني عملیاتو کې وژل شوي او ټپیان شوي. د بهیر په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او امنیتي ځواکونو ته په عملیاتو کې کوم تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یادولو وړ ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار په ارغنداب، ژړی، پنجبایي او میوند ولسوالیو کې پیل شوي.
د کندهار د جګړو راپور مو اوریده. روزګان ته ورسو. د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د بازار امنیتي وضعیت روښانه نه دی. طالبان د بازار ته نن سهار ورننوتي وو. جګړه روانه ده او ویل کېږي چې د یو شمېر افغان سرتیرو اړیکې قطع شوې دي. جزئیات له ترین کوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ د ملي امنیت او د ولسوالۍ ودانۍ او بازار لا هم د وسلوالو طالبانو سره دی او په خبرې چې په ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده. نوموړي وایي هلته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو وایي زیات شمېر سرتیري لا دراکه دي او په خبرې کچېرې اضافي سرتیري ورونه رسیږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې وسلوال طالبان لا هم د ولسوالۍ په بازار کې شتون لري او وسلوالو طالبانو د نن ورځې په جریان کې د ملي امنیت ودانۍ او د غراز د ولسوالۍ ودانۍ سوځولې ده. نوموړي وایي د مرګ ژوبلې په اړه معلومات تر اوسه پورې نه لري، خو وایي دوی په کمانډانۍ کې ماسره دي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ټول چې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلی او ډیر جربه د ولسوالۍ وضعیت کنټرول کړي. سایل بیا دا نه مني چې د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ او د غراز بازار دي د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلی وي، خو نوموړي دا مني چې یو شمېر سیمې هلته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلی دي. نوموړي وایي چې په ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس درنه جګړه روانه ده.
په تکتیکي توګه خپل ځین راشاده سوی و، خو وروسته چې بیرته د دوی په وړاندې درېدلی دي نو تلفات زموږ خواته نشته، خو د دوی طرف ته څوارلس تنه د مرګ ژوبله اوسېده چې لس تنه یې وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي.
د روزګان د والی ویاند احمد شاه ساحل له ګیزاب ولسوالۍ څخه یو شمېر خلک د جګړې له امله نورو سیمو ته وتلي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني صف دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې پر طبي زیرمو څه ډول اغیز کړی؟ له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې اورو.
په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 1.5 تر 3% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هیواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1600 کانونه ثبت شوي چې ډیری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې دي چې هلته زورمندان او ورته وال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورته وال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده، هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون نه مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
جنگ دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي.
نن په نشټو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. وړاندې د افغانستان د کرکټ د شزینه لوبغاړو په اړه یو مطلب.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 24 شزینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته پرون یو شمیر د ملي لوبډلې لپاره غوره کړی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې تمریناتو له پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
25 غوره لوبغاړي مخکې پړاو ته وټاکل شوې او په راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې په راتلونکي خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا له افغانستانه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار لیکي چې افغانان یو بل کسرونه مني جو بایدن او ترامپ ګټن شو رسولي. عبدالموحد متخیق له کندهار لیکي چې ترامپ بریالي شو که جو بایدن بریالي شو باید د افغانستان مسله په صلح حل کړي. خان محمد اسلام یار له ندلی ولسوالی لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر باید د افغانستان جګړه خامخا په یو کال کې ختم کړي. تازه خان سمسور پر اسول سمس کې لننګرهار لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر باید پر پاکستان فشار راولي څو په افغانستان کې سوله ټینګ شي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر افغانستان ته ګټه نشي رسولی. بشیر هلمن له کابل پر اسول سمس کې لیکي د امریکا نوی ولسمشر دی د افغان سولې بهیر ګړندای کړی. محمد له کابل لیکلی دی زما په نظر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې لپاره ښه دی. رحمت الله ترکی له کندهار پر اسول سمس کې لیکي زما په نظر د جو بایدن بریا د افغانستان په خیر ده. زیت الله ویسا له کندهار لیکلی دی د امریکا په انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی شي افغانستان ته ګټه نه کوي. عبدالرحمن له کابل پر اسول سمس کې لیکلی دی که د امریکا په انتخاباتو کې هر څوک بریالی شو باید طالبان اوربند ته وهڅوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پر اسول سمس کې لیکلی دی د امریکا انتخابات د افغانستان پر سوله مثبت او منفي اغیز کولی شي. د ده په وینا که چېرته ډونالډ ترامپ بریالی شي د افغانستان د سولې بهیر به ګړندی شي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره وال به تاسو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پورې ادامه لري. بل خبری مجله هم لرو، په دې خبری مجله کې هم زبوارل مخه تاسو وایم چې د امریکا د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي. دا خبری مجله احمد شکر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شهبر صاحب.